السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، د مازیګر سلور بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2013 کال د اپریل 15مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم ممند نه خبرونه اورئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي له ریاست سره خبرو ته تیار دي. پاکستانی رسنۍ وایي په ګجرات کې د وجل شوی پاکستانی نژاد اتلوی جینۍ سنا چیما قبر نن سپړل شوی او د بدن اعضاء د فرانزیک ټیسټ لپاره لیبارټری ته لیږل شوی. او په ارمینیا کې د مظاهرو یوه نوې لړۍ پیل شوی. او زه خبرونه تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي له ریاست سره خبرو ته تیار دي. نن غرمه د خبر ایجنسۍ په جمرو د شاکس کې پښتون کمی جرګې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویل چې موږ د دغه جرګې هرکلی او ستاینه کوو او موږ مذاکرات ته چمتو یو. جرګې تر کمی سملې غړي شاجي ګل افریدی ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کمیټه جوړوي چې پکې به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پارلماني غړي هم شامل وي. دا جرګه په داسې وخت را بل شوی چې تیر ورځ د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایز دي او دوی سره خبرې پیلوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې لري چې په فاټا کې د پرمنیتی پوستو خلک نه زورول کیږي، کرفیو دی نه لګول کیږي، ورکل شوي کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي، د رقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته د سزا ورکړل شي او فاټا د لماینونو پاکه کړل شي. پاکستانی رسنۍ وایي په ګجرات کې د وجل شوی پاکستانی نژاد اتلوی جینۍ سنا چیما قبر نن سپړل شوی او د بدن اعضاء د فرانزیک ټیسټ لپاره لیبارټری ته لیږل شوی. د خبري ایجنسیو له مخې په پاکستان کې پولیسو د یوې پاکستانی نژاد اتلوی ښځې د وجنې په تور د هغې پلار او تره نیولې دي. پولیس ویل چې د اپریل پر 24مه دغه کسان تورن شول چې 25 کلنه سنا چیما یې ځکه ووجله چې د دوی په خوښه یې له واده کولو انکار وکړ. دا جینۍ د ګجرات په منګووال سیمه کې کور ته ورغلی وه. پولیس وایي چې د جینۍ پلار او تره ادا کوي چې سنا په اټلي کې د زیاتو شرابو د سکلو له امله د زړه دورې له وجې مړه شوې وه. په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر ښځې د ناموسي وجنو ښکار کیږي. په ریسمل خان او کوټه کې پرون د بمی چاودنو په جلا جلا پیښو کې 28 پولیسان او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. چارواکي وایي په کوټه کې د نهې په ورځ په دریو پرله پسې چاودنو کې شپږ پولیسان وژل شوي او 15 کسان زخمیان شوي دي. تر دې مخکې هم پرون د کوټې په هزارګنجي سیمه کې دوه پرله پسې چاودنې وشوې چې د چارواکو په خبره په دغو بریدونو کې د ملیشا ځواک 8 سرتیري ژوبل شول. د حملو ذمواري لا هم چاره ده بدلې. بلخوا ځایي چارواکو نن مشالډو ته ویلي چې پرون په ډېر اسمل خان او کولاچی کې په دوو بمی چاودنو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او شپږ نور زخمیان شوي. په دې کې د پولیسو ایف سي ځواک او د پوځ سرتیری شامل دي. د حملو ذمواري طریق طالبان پاکستان منلې. د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکي مالي کال لپاره د مرکزي حکومت د ترقیاتي بجټ مخالفت کړي. پرون ماښام په اسلام آباد کې د کامی اقتصادي کونسل غونډه کې چې مشري یې وزیر اعظم شاهد خان عباسي کوله، د درې وړو صوبو اعلی وزیرانو ترې واکاوټ وکړ. تر دې وروسته دوی په اسلام آباد پریس کلب کې خبریالان ته ویل چې پنجاب ته تر ټولو زیات بجټ ورکول کیږي او بل دا چې د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کول د موجوده حکومت په اختیار کې نه راځي. په دې موقع د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه خبریالان ته ویل
نوموړی وایي دوی چې د ولس د ترقی لپاره کوم پروګرام وړاندې کړ، نو په هغې کې له پنجاب علاوه د نورو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل شوی. موږ ورته وویل چې د پاکستان آئین وایي چې په هر شي کې به برابري ساتي او په انصاف سره به پیسې خرڅوي.
خو د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتا اسماعیل ویلي چې حکومت به یې د نوي مالي کال لپاره یو متوازن او د کمې خسارې بجټ وړاندې کوي. د موجوده حکومت د کار موده د مای په اخره کې سر ته رسیدي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د افغان خبریال عبدالمنان ارغند قاتلونو د نیول کېدو پلټنې پیل شوې دي. د کندهار د امنیه قمانداني مرستیال بیان د متی الله هلال مشالډو ته ویل چې پولیسو ته امر شوی چې پر افغان خبریال عبدالمنان ارغند د حملې جدي پلټنې وکړي او قاتلین یې ونیسي. د هلال په وینا دوه وسلوال چې پر موټرسایکل سپاره و نن سهار 9 بجې د کندهار ښار په 9 ناحیه کې پر نوموړي د تومانچې ډز کړی او هغه یې وجلې. تر دې دمه چا د حملې ذمواري نه ده منلې. په ارمینیا کې د مظاهره چانو مشر نیکول پیشنیان د یریوان په کوسو کې نوې مظاهره پیل کړې ده. وروسته له هغو ده چې د پیشنیان له حکمران ریپبلیکن پارټۍ سره ټاکل شوي مذاکرات لغوه کړل شوي. نن د مظاهرو د نوې لړۍ پیلېدو سره سم د ارمینیا د سر ښار په مرکز کې پولیس یې پر ځای کړل شوي دي. د مظاهرو د هیواد د سیاسي مستقبل په اړه نوې بې یقیني پر داسې وخت رامنځته کړې چې دوه ورځې مخکې د ارمینیا اوږدمهاله مشر سرج سرکسیان د یولو سورزو د مظاهرو په نتیجه کې خپل څوکۍ پریښوده. پیشنیان پرون په فیسبوک خپل ویډیوي پیغام کې ویل چې ریپبلیکن پارټي پر دې غور کوي چې د سرکسیان له استعفا ګټه پورته کړي او غواړي چې واک له ځان سره وساتي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه فرانسوي همنصب ایمانوئل مکخوا ویلي چې د نړۍ طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوې اټومي تړون پرته له ایران سره په یو نوي معاهده خبرې کول غواړي چې پکې به په پراخه کچه د سیمې اندېښنې په پام کې ساتي. د اپریل په 3 په سپینې ماڼۍ کې تر ملاقات وروسته د دواړو مشرانو لخوا دغه وړاندیز په داسې حال کې مخته راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او جواد ظریف ملګرو ملتونو ته د وینا پر وخت په منځني ختیځ کې د نوو رسمي خبرو اترو د پیلولو خبره کړې. او ته دې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسی بای له ملیح امیرزاده اورو.
اوس د کرنسو بای د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ خرڅل کیږي او 1.3 روپۍ 25 پیسې باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ 80 پیسې او 1.3 روپۍ 40 پیسې، یو یورو 1.3 روپۍ 80 پیسې او 1.3 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 1.15 روپۍ او 1.50 روپۍ، د عرب اماراتو یو درهم په 2.10 روپۍ او 2.25 روپۍ، یو افغانۍ 1.35 روپۍ او 1.55 روپۍ او 3.75 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅل کیږي او 3.75 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال راتلونکو سلیر وشتو غنټو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. پوروان یو سات کې بواورې د پیښور کور کمانډر ویل چې د پښتون تحفظ مومن غوښتنې جایز دي او په دې اړه به د غورځنګ له مشرانو سره خبرې اترې کیږي. بلخوا د دغه تحریک مشران وایي
زمون د اعتماد فقدان عالی رشته نو د دې اعتماد په اړه پر بل څه مذاکراتو ماحول جوړایو، خو بیا هم مذاکراتو نه مونږ انکار نه دی کړی. مونږ هر وخت مذاکراتو ته تیار یو. خو
په در ادم خیل کې د شانګلی سره تعلق لرونکو شپږ مزدوران د کوئلې په کان کې مړه شوي دي.
غربت دی، خلک غریب دی، نو د 3000 په ځای به له 6000 خلک هغه ته وردان دي. حالانکه دلته ریپیټډلی دا واقعات کیږي، هر میاشت کې کیږي، بلکې هر هفته کې کیږي.
او د افغانستان په کندهار کې نن نامعلومه وسلوالو یو ځای خبریال په ډزو وجلې.
عبدالمنان ارغند د خپل کور څخه د وسلې په لارې د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د تفنچې په ذریعه سره شهادت رسولی دي.
د مشال تر څنګ یې واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پیښور کور کمانډر ویلی چې د پښتون تحفظ مومن غوښتنې جایز دي او په دې اړه به د غورزنګ له مشرانو سره خبرې اترې کیږي. دا خبره لیفټنن جنرال نذیر احمد بټ پرون په خپل دفتر کې خبریالانو ته کړې ده. پښتون اژغورنې غورزنګ 15 غوښتنې لري او په دې تړاو یې د هیواد په مختلفو برخو کې جلسو ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د پېښور کور کمانډر لیفټنن جنرال نذیر احمد بټ وخت نا وخت له خبریالانو سره خبرې کوي. د پرون خبرې هم د دې لړۍ یو برخه وه. خبریال شمیم شاهد یو له هغو خبریالانو وو چې په غونډه کې موجود وو. نموړي مشال رادیو ته وویل چې کور کمانډر د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې پر ځای وبللې.
نذیر احمد بټ وی چې د دې تحریک مشر دې مطالبه چې کومې دي نه بالکل دغه دي صحیح دي او په دې باندې غور کې دی شو هغه وی چې د دې تنظیم شاته چې کوم ناری ویل کیږي چې کوم فوج یا نور ملکی ادارو ته نقصان رسي په غو باندې تورونه لګي نو دا صحیح خبر نه ده.
شمیم شاهد زیاته کړې چې کور کمانډر وویل له پښتون تحفظ مومنټ سره به د مشرانو یو کمیټه خبري اترې کوي.
هغه وی چې رابطه شوې ده او په دې جرګه کې بعد د قبایلي سیمو نه علاوه د ملکن ډویژن د ځینې ضلعو خلک هم په کې مشران په کې شامل دي. یو رابطه د دویشتم د اپریل وړاندې شو نو په هغه کې د ویری چې موږ د څنګه دا د لاور جلسو شي نو بیا موږ خبرې ترې کوو. نو هغه چې کېدی شي ویلو ګرځو کې دنه دنه ور سره چې کوم له رابطه شو خبرې شروع شي.
د ورکلسو کسانو په حق له د غورزنګ د غشتنې په اړه د خبريالانو د پښتنې په جواب کې جنرال نذیر بټ وویل چې په هغه کې داسې مشکوک ترهګر هم ست چې لاسونه یا د بیګنا خلکو په وینو سره دي. هغه زیاته کړه چې نولسوي مشکوکو ترهګرو سره به له قانون سره سم چلند کیږي او عدالت ته به حاضرول کیږي. د تحریک طالبان پخوانی ویاند احسان الله احسان په اړه د یو پښتنې په جواب کې د شمیم شاهد په وینا کور کمانډر وویل چې هر څوک چې حکومت ته تسلیم سي له هغه سره به د قانون مطابق سلوک کیږي. د هغه مقدمه به عدالت وړاندې کیږي او هغه به د مستقبل فیصله کوي. پښتون تحفظ مومنټ د اپریل پر 22 نیټه په لاهور کې جلسه کړې وه چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د رښتیا معلومولو او پخلاینې کمیشن دی جوړ کړل سي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا د خلکو ستونزې حل کړي. پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې لري چې په فاټا کې دی پر امنیتي پوستو خلک نه ځورول کیږي، تر ناوړي پیښې وروسته دی کرفیو نه لګول کیږي، ورکل سوي کسان دی عدالتونو ته وړاندې کړل سي، د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انور ته دی سزا ورکړل سي او فاټا دی له ماینونو پاک کړل سي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې د پېښور کور کمانډر ویلي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ له مشرانو سره به خبرې اترې کیږي. بلخوا د غورزنګ یو مشر محسن داوړ وایي په داسې حال کې مذاکرات نشي کېدلی چې یو خوا د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی ملګري نیول کیږي او بلخوا په دوی پسې منفي تبلیغات کیږي. خو نوموړي بیا هم زیاته کړه چې له با اختیارو کسانو سره دوی خبرو اترو ته تیار دي. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ له محسن داوړ سره په دې اړه خبرې کړې دي.
لاہور جلسے نمک کے دفاٹا یو سو مشران زمون میں نے شاہج گول صاحب نور زمون یو سو مشران دفاٹا داغی پذریا بان شروع ہوا آغا غی و پیغام رسول و نمونگ اسے جواب نو دا سے خاص ہو کرے بہرحال دونا پر اگی خبر کرے و جاغی خبر کول غواڑی و نورم مختلف چینلز بنے دا خبر آگی انفارملی مونگ تر رسول ہوا خو بہرحال مونگ متقدہ ویلی و جمونگ دے لاہور جلسے نہ فارغ شو غی نہ پس مونگ تا اسرا پدے منے خبر کو چھ بھائی مذاکرات پکار دی سنگ پکار دی مونگے چا سر کو آیا سوکھ تو مونگ سر پدے مذاکرات ہوگی کی نہیں ددے نہ سوا پدے کی صدا سے خبر نہ ہو شوے
سوال دا دے چوز دا وقت تاسو دا مذاکرات کم ولاندیس سوی دی نو آغا تاسو آیا اس منے دی خبرو تا بدوام رکوی پا کم بنیادو دا خبری تاسو کول غوان
ماحول کس طرح پما بنے تو لگے پما بنے الزامات لگے زما مرگرینسے ٹکے نو پتا کا شاند ماحول کے مذاکرات نہ کی زمون د اعتماد فقدان آل رشتہ نو د دې اعتماد په اړه پر بل ته مذاکرات او ماحول جوړایو خو بیا هم مذاکرات نه مونږ انکار نه دی کړی. مونږ هر وخت مذاکرات ته تیار یو خو چې مونږ داسې فارملی هغه خبرو کې وغینا پس مونگ تاریخ کارا کی چه مذاکرات پتا سر کئی سوک مذاکرات مونگ خالی دا وکمن خلق سر کو دا خلق سر چا سر اختیار دے
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورټ ته د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکي مالی کال لپاره د مرکزی حکومت ترقیاتی بجټ مخالفت کړي او ویلي دي چې دا رپورټ هم موږ تاسو ته وړاندې کوو خو له دغه مخکې راځو یو بل رپورټ ته په کراچۍ کې امنیتي ادارو د پراګرس یوت الاینس یو لس غړي نیولې دي. نیول شو کسانو د کراچۍ پرس کلب مخې ته د پښتون تحفظ تحریک د غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهرې کړې وې. عوامي ورکرز پارټۍ د دوی نیول غیر قانوني ګرځولې دي. د چارواکو لخوا په دغه اړه څه نه دي ویل شوي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنیري ناو.
په پاکستان کې د پروګرسیو یوت الاینس په نوم د ځوانانو د یو سازمان غړي وایي چې په کراچۍ کې امنیتي ادارو د دوی یولس ملګري نیولې دي او ځینو نورو ته دړکې ورکړې دي. د ځوانانو د پښتون تحفظ تحریک د غوښتنو په حق کې او په لاهور کې د تحریک د مشرانو د نیول کېدو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې کړې وې. په کراچۍ کې د پښتون تحفظ تحریک یو غړي هاشم نن مشال لیډو ته وویل چې د کلنا د تحریک لخوا په دغه خار کې د جلسې اعلان شوی دی. امنیتي ادارې د دوی ملګرو ته دړکې ورکړي او ځینې یې نیولې هم دي. نوموړی زیاتوي
کراچی پریس کلب مظاهره ول نو بیا بیا کسان راغلی او دې وارې د مظاهرې په دوران کې دوی ته تھریټس ورکل چې دا بند کړئ تاسو غلط کوئ او دا د اوادې تاسو زموږ خلاف دا کارونه کوئ. نو بیا د دې ځکه ځکه بیا څلور کسان بیا پسې پورته کړه څلور بیا پسې وړل. له څه وخته چې د کراچی د جلسې اعلان شوی دی دوی دلته ډېر زیات مسلې جوړې کړې دي. د یو سو کارکنانو په کورو باندې هم چاپې وهلې دي او هغه کې ګرفتارې نه دي شوي. نو ټلیفونونه هم ورته او دمکیان هم ورکوي. نو ډیر بد حالې جوړ کړې دي. له څو وخت کراچی جلسې اعلان شوی دی.
بلخوا د پاکستان کینلا سی سیاسي ګوند عوامي ورکرز پارټۍ د پروګرسیو یوت الاینس د غړیو نیول کېده غندري دي او غوښتنه کړې ده چې دوی د زر تر زره خوشی کړل شي. د ګوند د خیبر پښتونخوا مشر شهاب خټک وایي د خپل غوښتنو لپاره اواز اوچتول د هر وګړي آئینی حق دی.
د هزار آباد ملګري چې دي وکسان هغه تر اوسه پورې نه ریا کړی شوی نه دی او کراچۍ کې مزید کسان اوچت کړل شول. په دا وخت کې چې موږ د یو آئین لاندې ژوند کوو او په هغه کې بنیادی انساني حقوق ډېر واضح دي نو موږ ګورو چې ریاست چې د خپلو هغه نامعلومو خلکو په لاس باندې سپینه ورځ بالکل غیر قانوني غیر آئینی کارونه کوي لګیا ده. او دا دې خبرو له تقویت ورکوي چې راوانوار په کراچۍ کې نقیب شهید وجلونو هغه ته د ریاست بیکنګ حاصل وو.
سن حکومت یا په کراچۍ کې د امنیتي ادارو چارواکو لا په دې اړه سن دی ویلې. د یادونه وردا چې په پیښور او لاهور کې د پښتون تحفظ تحریک د ولسی غونډ نو وروسته په پاکستان کې د میډیا په ادارو هم ځنې بندیزونه عملی شوې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکو مالی کال لپاره د مرکزی حکومت ترقیاتی بجټ مخالفت کړی او ویلي دي چې د راتلونکو حکومت لپاره بجټ وړاندې کول د موجوده حکومت په اختیار کې ناراضي. په دې لړ کې پرون ماخام په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې وشوه چې د سلورو وانو صوبو اعلی وزیرانو پکې ګډون وکړ. په دې اړه نور حال زموږ د همکار احمد شاه اعظمي ناورو.
د صوبو پر کلنی بجټ او ترقیاتی پروګرامونو د اندیشنو لکبل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه لغونډې څخه واک اوټ وکړ او په اسلام آباد پریس کلب کې ګډې خبرې غونډه ول چې پنجاب ته تر ټولو صوبو زیات ترقیاتی فند ورکول کیږي خو د وړو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل سوی. خبری غونډې ته سید مراد علي شاه وویل چې د راتلونکو مالی کال لپاره د ولس د پرمختګ پروګرام پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام موجوده حکومت نسی جوړولای، نو د خپل اندیشنو له وجې د قومي اقتصادي کونسل له غونډې پریکون وکړ. نوموړی وایي دوی چې د ولس د ترقی لپاره کوم پروګرام وړاندې کړ، نو په هغې کې له پنجاب علاوه د نورو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل شوی. موږ ورته وویل چې د پاکستان آئین وایي چې په هر شي کې به برابري ساتي او په انصاف سره به پیسې خرڅوي، خو دوی عجیبه خبرې شروع کړې چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته دا اوس د صوبو کار دی چې په انصاف سره پیسې خرڅې کړي. نو زه خو د وفاقي حکومت په دې منطق هیڅ پوه نه شوم. بلخوا د پرویز خټک وینا وه چې د قومي اقتصادي کونسل په غونډه کې له دوی څخه سپارښتنې ونه غوښتل سوې او مرکزي حکومت د خپلې خوښې سپارښتنې شاملې کړې. د نوموړي وینا وه که حکومت د خپلې خوښې طریقاتي منصوبې شاملوي، نو بیا د غونډې رابللو څه ضرورت و. نوموړي وایي یو خو د چا دا حق نه جوړیږي چې د راتلونکي حکومت لپاره بجټ جوړ کړي، او که بیا هم بجټ منظورول غواړي نو صرف تنخواګانې او یا که نور کوم ضروري شیان وي نو هغه دې وکړي. د نوي حکومت لپاره دې نوي منصوبې پکې نه شاملوي، بلکې رواني منصوبې دې سر ته ورسوي. خبری غونډه د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو وویل که د ولس د ترقی پروګرام کې د درو واړو صوبو د اعلی وزیرانو څه اهمیت نه وي، نو بیا یې ولې ورغواړي؟ دغه په وینا وفاقي حکومت ته پکار ده چې ټول صوبو ته یو شان حقونه ورکړي. د یادونې وړ ده چې د موجوده حکومت 15 کلنه موده د مې میاشت پر 1 نیټه سرته رسیږي او ټاکل شوی چې په جولای کې به عام انتخابات کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په در ادم خیلو کې د شانګلې سره تعلق لرونکي شپږ خواریکښت کوئلې په کان کې مړه شوي دي. دوه لادرک او 15 نور ژوبل شوي دي. ځایي خبریال وایي چې هر اونۍ د شانګلې سره تعلق لرونکي مزدوران د کوئلې په کان کې خپل ژوند بایلي، ولې متاثرو کورنیو ته هیڅ قسمه مرستې نه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نه اورو.
د شنګلې الپورې مقامی خبریال فضل سبحان وایي چې 13 ورځ یو ځل بیا د کوئلې په یو کان کې پیښه مخې ته راغلې چې د شنګلې شپږ خواریکښو پکې ژوند بایللی. دوی وایي
دا کومه پیښه چې مخې ته راغلې ده د درادمخیل کلاخیل علاقې مین کې راغلې ده. سپاغې کې ګیس 14 چې د هغې نه پس کم اور چې لګېدلی د هغې سره دغه مزدوران چې دي هغه په مکمله توګه سوي دي. په دې کې 2 کسان د بلکانۍ دي او 4 کسان چې دي د پورن سره تعلق ساتي.
ځینې خبریال زیاتوي چې د شنګلې په زرګونو زلمي د ملک په بیلابیلو سیمو کې د غربت له وجې د کوئلې په کانونو کې کار کوي او اوسطاً هر اونۍ د نامناسب حفاظتي کامونو له وجې یو تن ژوند بایلي او بیا دغه کورنۍ سره مرستې هم نه کیږي. دغه پوښتنه مو چې کله د سیمې د قومي اسمبلۍ غړي ډاکټر عباد څخه وکړه، نو ښاغلی وایي
دا واقعیت ریګولر کیږي، خصوصاً په دې ایریا کې ډېر زیات کیږي. بلې مې په اسمبلۍ کې ما ریزولوشن هم ورکړی دا موږ بند کړي دي درې ځله، ځکه دلته څه سسټم نشته. د پراپر ټول دنیا کې مایننګ کیږي او هلته اولنه مزدور پروټیکشن دی، هغې پسې کار کیږي. دلته بدقسمتۍ نه پروټیکشن نشته، خو ځناورو باندې خلک استعمالوي او په هغې کې مختلف فیکٹرز انوالو دي. په هغې بتل زه څه پاس کوم منگے پکم لیول منے دا بند کا پیر آگے اوپننگ تنگا ہو شو پائی کی زیاد قصور قصد آوے مزا منگا دا کم پاس لیول چا کم خلق کی دا جمع داران ٹیک داران آگوی کو کی پیسی علیو دا خلق دا شو قرزی اور پا خلالش پا بنیار منے غربت تے خلق غریب تے نوی دے درے وجرو پزے با لشپگ را کو خلق آگر دیتا وردان گی حالان کی دل تا ریپیٹیڈلی دا واقعات کی گی ہر میاشتا کی گی برکہ ہر ہفتہ کی دا کی گی اور دی دیتا درے چدور دل اخپل تلے میں دی واقعات دوران کی او دو زلا دا مینونا ما بند کریم دی.
ډاکټر عباد زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د کوئلې قانون لپاره کوم قانون جوړ کړی شوی هغه عملی کړي، ولې دې کې لا خندان شته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15155.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه دوه ورځې غونډه پای ته رسیدلې او چارواکي وایي چې په دې کې د راهداري په اړه د ځینو پاکستانیانو اندېښنو ته ځواب ویل شو دی. غونډه په کراچۍ کې د ډان میډیا ګروپ او د پاکستان منصوبه بندۍ د پرمختیا وزارت کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري څانګې په ګډه جوړه کړې وه. د غونډې جوړونکي وایي چې د دې مقصد د اقتصادي راهداري په اړه تصویر روښانه کول وو. تفصیل یې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناور.
دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د خلکو د پوهاوي لپاره د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه دومره لویه غونډه جوړه شوې وه. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم او د اسلام آباد لپاره د چین سفیر په ګډون د سند او پنجاب وزیر اعلیګانو، وفاقي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وزیرانو، د چین او پاکستان اقتصادي پوهانو او کاروباریانو ګډون وکړ. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مطبوعاتو مشر شوکت خټک بیګا مشال لیډو ټول چې د غونډې په دوم ورځ د راهداري د انرژي منصوبې د چاپیریال په اړه ستا اندېښنې او د چین پاکستان د کاروباریانو لخوا له راهداري څخه د مالی ګټو اخیستو په اړه وړاندیزونه بحث ول. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه اندېښنې ښودلې او تورې پورې کړې وو چې د راهداري ټولې ګټې پنجاب ته رسول کېږي. په دې اړه په دواړو صوبو کې مظاهرې شوې خو مرکزی حکومت ویلي چې د دې ګټه به څلور واړو صوبو ته رسېږي. دارنګه د اقتصادي چارو ځینې کارپوهانو ویلي چې د پاکستان حکومت د راهداري په اړه بشپړ تفصیلات له خلکو پټوي. خو شوکت خټک بیا وایي چې د کراچۍ په غونډه کې د راهداري په اړه د دغو ټولو شکونو او اندیشنو جواب وویل سو.
کوم دخل کو بجینونو کې تحفظات دي یا داسې ماهرین دي د پاکستان معاشي ماهرین دي هغه په دا خپل تحفظات هزارو کو د حکومتي وګړو او چینایي چې کوم پروفیسوران یا کوم ماهرین راغلي هغه ولا هغه ټول خبرې په دا وکړي. نو دغه چې کوم د شفیک په والي سره تورونه لګي چې چاته پته نشته چې په شفیک سره واندي ترانسپیرنسي نشته. نو زما د خیال چې دی نه پس
د دوشنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی غونډې ته د وینا پر مهال ویلو چې اقتصادي راهداري اوس رښتینی بڼه خپله کړې ده او د توانایي په برخه کې دوه منصوبې مکملې شوي او پر یو لاهم کار روان دی. په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو ژنګ غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې له اقتصادي راهداري څخه د دوی هدف د پاکستان خلکو ته ګټه رسول دي. غونډې ته د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر مشاهد حسین سید هم وینا وکړه او ویل چې پاکستان او چین د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د یو بل د مهمو ګټو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو د کندهار امنیتی چارواکي وایي د افغان خبریال عبدالمنان ارغند قاتلینو د نیول کېدو پلټنې پیل شوې دي. د کندهار د امنیه کمانډانۍ مرستیال ویان متی الله هلال مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو ته امر شوی چې پر افغان خبریال عبدالمنان ارغند حملې پلټنې دي وکړي او قاتلین دې زر ته راونیسي. د هلال په وینا دوه وسلوال چې په موټر سایکل سپارو نن سهار 9 بجې د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې په هغه ډزې وکړې او هغه یې وجه. په دې اړه تفصیل د صادق اختنی ناور.
د کندهار د امنیه کمانډانۍ مرستیال ویان متی الله هلال وویل چې پولیسو ته امر شوی چې پر افغان خبریال عبدالمنان ارغند حملې جدي پلټنې وکړي او قاتلین یې ونیسي. د هلال په وینا دوه وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره و نن سهار 9 بجې د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې پر نوموړي د توپنچې ډزې کړې او هغه یې وجلې.
عبدالمنان ارغند د خپل کور څخه د وظیفه په لاره و چې د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه چې دوی خپل موټر او هغوی پر موټرسایکل باندې او د توفنچې په ذریعه سره په شهادت رسولی دي. اوس مهال زموږ د ټیم انجینیر زموږ د محلي بررسي ټیم سیمې ته رسېدلی دي یا د سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا څخه کنټرول شوې ده. هغه وسلوالو چې عبدالمنان ارغند په شهادت رسولی دي په اړه د پولیس پلټنې په جدي ډول روانې دي.
په عین وخت کې د کندهار د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې په شمول د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د نوموړي وژل کېدل په سختو ټکو غندلي او د قاتلینو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې. د کندهار پریس کلب مشر جاوید احمد تنویر په خبرو کې وویل چې د عبدالمنان ارغند په وژنې ټول خواشینی دي. هغه وویل ارغند کابل نیوز ته کار کاوه له چا سره شخصي دښمني نه لرله خو له څه وخت راهیسې ورته ځینو نامعلومو کسانو ګواښونه هم کړي وه.
هغه مکتوبونه هم د کندهار امنیه کمانډانۍ هم ولایت مقام هم د خبریالانو د خوندیتوب چې د والي د معاون په مشرۍ جوړېږي دغه اداره او هم د ملي امنیت اداره په دغه ټولو جریان خبره وه.
عبدالمنان ارغند دیش کلن وو د نوموړي څخه میرمن یو زوی او دوه لوڼې پاتې سوي. دا په تیرو دوو کلونو کې په جنوب کې د خبریالانو د وژل کېدو درېیمه پیښه ده. تر دې مخکې د نعمت الله ظهیر او یعقوب شرافت په نومونو دوه خبریالان په هلمند او زابل ولایتونو کې وژل سوي وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن نور.
د پښتونخوا ژغورنی غورزنګ مشران وای ل ریاست سره خبرو ته تیار دي. نن غرمه د خبر اجنسی په جمهورو د شاکس کې پښتونخوا کمی جرګي د په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې موږ د جرګي هرکلی او ستاینه کوو، موږ مذاکرات ته چمتو یو. دا جرګه پر داسې وخت تربل شوې چې تېر ورځ د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ ویل چې د پښتون ژغورنی غورزنګ غوښتنې جایزې دي او دوی ورسره خبرې پیلوي. چرواکي وایي په ډېر اسمل خان او کوټه کې پرون د بمی چاودنو په جلا جلا پیښو کې 28 پولیسان او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوریدلې. د خبر پښتونخوا بلوچستان او سند صوبو علا وزیرانو د راتلونکي مالي کال لپاره د مرکزي حکومت د ترقیاتي بجټ مخالفت کړی. پرون ماښام په اسلام آباد کې د کمیسر کونسل غونډه کې چې مشري وزیر اعظم شاید کنباسي کوله د دریم وړو صوبو علا وزیرانو ترې واکاو کړل. دوی ویل چې پنجاب ته تر ټولو زیات بجټ ورکول کیږي او بل دا چې راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کول د موجوده حکومت په اختیار کې نه راځي. د کندهار امنیتي چارواکیو د افغان خبریال عبدالمنان ارغند د قاتلینو د نیول کېدو پلټنې پیل شوې. د چارواکو په خبره دوه وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره و نن سهار 9 بجې د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې پر نوموړي د تماچې ډزې وکړې او هغه یې ووجلو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه فرانسوي همنصب ایمانوئل مکرون ویلي چې د نړۍ طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ د شویو اټومي تړونو پرته له ایران سره په یوه نوې معاهده خبرې کول غواړي چې پکې به په پراخه کچه د سیمې اندېښنې په پام کې ساتي.
اوریدونکو اوس هم راځو د مشال تر رڼا لاندې ژوندۍ بحث ته. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان او روس د فوج مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د فوجونو په کچه د اړیکو پر لا پراخولو خواهش څرګند کړی دی. جنرال قمر جاوید باجبا او اولیک سالیکوف د سه شنبه په ورځ په ماسکو کې ملاقات وکړ. د سړې جګړې پر مهال پاکستان د امریکا اتحادی وو او روس یې خپل دشمن هیواد ګڼلی، خو له تیرو څو کلونو راهیسې اسلام آباد او ماسکو یو بل ته د نږدې کېدلو هڅې کوي او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو ولسی او پوځي چارواکو د یو بل د هیوادونو سفرونه هم پیل کړي دي. هغه کوم وجه دی چې د پخوا دشمن هیوادونه شی ملګرتیا جوړولو ته اړ کوي؟ دا او سره تړلې نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې باز کی. په اسلام آباد کې د نړیوالو اړیکو په ډاکټر شهریار او د پېښور پوهنتون د سیمایز مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان سره چېړو، خو دا وخت را سره ډاکټر شهریار د ټلیفون په لاندې. ډاکټر صاحب تاسو تار کلی وایم پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا تللی دی او له اولیګ سالیکوف چې د روس د مځکنیو ځواکونو مشر دی له هغه سره ملاقات کړی دی او دواړو دا خبره کړې ده چې دوی به په فوجي ډګر کې له یو بل سره چې کوم تعلقات دي دا به نور هم پراخوي. تاسو یعنی پر دې نړیوالو اړیکو نظر ساتئ، دا ډیره یعنی ناوله د خبره ده چې پاکستان او روس یو وخت کې دشمنانو دا یو بل ته رانږدې کېږي، نو سوال دا دی چې د دې نزدېکت وجه تاسو ته څه ښکاري؟
زه خو دې خبرې سره اتفاق نه کوم چې پاکستان او روس پخوا دښمنانو. هغه وجه دا چې پخوا کوم دښمنۍ تر شو هغه د پاکستان او د سوویت یونین شوروی اتحاد یعنی سوویت یونین پاتې شوی وو او دا څه بدل شي بیا هغه سوویت یونین ختم شو او دا بیا روس شو، رشین فیډریشن شو. نو هغه چې کوم د کمونیزم خالق کم ملک وو چې کوم کمونیزم وو هغه خو هغه دوه بلاک وو، پاکستان پای کې د سوویت بلاک یو مخالف بلاک کې او د امریکې په بلاک کې وو.
نو هغه خبره خو ختمه شوې ده. نو هغه موږ نشو ویلی چې د پاکستان د روس سره
دوه
پاکستان سره دویمه خبره چې اوس دا ولې نږدې کېږي دا دواړو ملکونو په منځ کې دا نزدېکت ولې راځي دا هغې یو وجه خو دا ده چې تاسو به لیدئ چې د پاکستان د امریکې سره اړیکې ډېرې خرابې شوې دي او په پاکستان باندې مختلف بندیزونه هم لګېدلي دي یا کوم چې پاکستان ته به فنډز ملاوېدل هغه هم ختم شوي دي او پاکستان دا محسوسوي چې اوس د امریکې نه هغه کومې ګټې چې مونږ اخیستلی شوې یا کوم داغینه چې کوم امداد مونږ اخیستلی شو هغه اوس مونږ ته نه ملاوېږي. نو مونږ له پکار دی چې د چین سره او د روس سره خپل اړیکې پراخې کړو او په هغې کې زیاتره کومې اړیکې چې دي پراخول غواړي هغه دي ستراتیژیکي یا عسکري غواړي ځکه چې پاکستان تر اوسه پورې باید چې دي د چین نه ډېر زیات وسله اخلي او هغې سره ښه تعلقات دي خو د امریکې او یا د غربي ملکونو وسلې ته ضرورت لري اړتیا لري او ځکه چې دا هغوی پالیسي ښه ده د پاکستان ټول فوج په هغه نظام روان دی نو دوی غواړي چې هغه سي د هغوی دپاره اوس د متبادل په طور باندې دوی غواړي چې د روس سره هغه اړیکې ښې کړي خو روس ولې پاکستان سره ښې کول غواړي د روس هم دلته په دې منطقه کې خپل مفادات شته یو ټول نه لومړنی مفاد خو د روس لپاره دا دی چې روس اوس په نړۍ کې خپل ځان دوباره هغه مقام ته راوستول غواړي کوم چې دا د علاقایي یو طاقت په طور دی ومنلی شي او د کومه چې امریکا دلته کې یو خپل هجمنی جوړه کړې ده په دې علاقه کې هغه به په ستریقه ختمه کړی شي. نو هغه تاسو لیدل هغه دوی په جورجستان یا جارجیا کې په یوکرین کې او په شام کې هم د امریکې پر ضد دوی ولاړو او اوس دوی غواړي چې په افغانستان کې هم افغانستان د دې لپاره ځکه مهم دی چې افغانستان د سویلي ایشیا سره لګي او سویلي ایشیا روس غړي چې دا زمونږ لپاره د غوی لپاره د سکیورټي او بلکې د غوی او بیا کې اړه ته چې دا لري د پرډر مهم دی هغه چې یو خطر د افغانستان د داعش خطر ده داعش روس غړي چې زمونږ لپاره ډېر سنجیده خطر ده او د دې لپاره غوی واټ چې په افغانستان کې داعش کنټرول کړی شي پای دی د پاکستان مدد پکار دی او هغه چې طالبانو په طالبانو سره هم هغه اړیکې جوړې کړې دي او هغه وایي چې پاکستان هم هغه استعمال کړی شي نو بلخوا اقتصادي هم کیدی شي
نو دغه ته ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب که تاسو اجازه وي دا تاسو ډیره ښه تشریح کړئ د دواړو یو بل سره کوم هغه غټي دي شریک دي او دوی غواړي او بلکې تاسو د خبرې سره متفق کوم چې پاکستان او باید چې دلته تسیم وکم د پاکستان او د روس خو بهرحال دښمنی نه هغه وخت سویت یونین او کمیونیست بلاک او روس یو هغه یو قسم د دې مشرک ولا او په هغه معنی باندې خو بهرحال د روس دښمن نه دی پاتسوي سویت یونین سره په نظریتي اولو که ډاکټر صاحب تاسو اجازه وي زه به د پېښور پوهنتون د سیمیزو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان صاحب هم را سره دی هغه ته به هرکلی وایم بیا به تاسو ته بیا وروسته راسم او لاغه به یې پوښتنه وکړم. مننه ډاکټر صاحب. سرفراز صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب ډېره منن. نو ډاکټر صاحب بهر ډاکټر شهریار صاحب خو د دې تشریح وکړه چې ولې روس او پاکستان یو بل ته ضرورت لري په دې سیمه او دغه کې ستاسو په خیال باندې یو خو ډاکټر شهریار صاحب دا وایي چې چونکې په امریکا په پاکستان باندې پیسې ورکول بند کړي دي او تعلقات یې د پاکستان سره لږ سوي نه دي نو پاکستان مجبور شوی دی روس طرف ته لاړ شي او روس یې د هغه علاقایي طاقت په توګه باندې دغه دی دا دوی وجهې بیان کړي. ستاسو په خیال باندې نورې کومې داسې وجهې دي چې هغه روس او پاکستان یو بل ته نږدې کوي؟ شه ډاکټر صاحب اوس ما غږ درځي اوس آواز درځي
ما ته آواز صحیح نه راځي.
زه بیا به ډاکټر صاحب ټلیفون درته وکړو. ډاکټر شهریار صاحب تاسو ذکر وکړئ بیا به ټلیفون وکړو ډاکټر سرفراز صاحب ته کېدای شي مسله وي خو ستاسو په خیال باندې چې کوم یو بل ځخه دوی تمې لري روس یا پاکستان په دې کې څه رکاوټونه هم ستاسو تعلقات دوی په هغه شکل کې وساتي چې په کوم کې دوی ورته ضرورت لري کنه دواړه ملکونه په دې ذهني طور صفا دي چې نه خنډ یا رکاوټ بنوي او دا شان په کار دیم دا سی رواني
رکاوټونه خو دا سی چې لازمی خبر چې پاکستان یو نوی تعلق جوړي او ملک سره دا آسان نه وي مفادات د دواړو ملکونو مختلف شي د یو بل نه هر کله چې مفادات مختلف وي یو بل ته ضرورت وي نو هغوی په داسې یو منځنۍ نقطه ته راځي په کوم باندې چې هغوی پروژه روان شي، نو هغه نقطې له خو به دوی ملاقاتونه کي او په دوی کښې به هغه ته به دوی راځي او په هغې کښې به وخت لګي. خو دویمه خبر دا ده چې هغه سوال دا دی چې آیا پاکستان د روس نه هغه ګټې پورته کولی شي کومې چې پاکستان د امریکې نه کړې وي؟ نو زه نه وینم. دا زما په خیال پاکستان چې دی هغه زمونږ یو اقتصادي قوت دومره کمزوری دی چې هغه مونږ همیشه په یو غټ قد باندې مونږ په خپل اقتصادي طور باندې مونږ په هغوی باندې خپل انحصار کوو. د روس ماډل دا نه دی، روس چرې هم ایډ نه ورکوي یا هغوی هغسې اقتصادونه خپل همسل نه ورکوي. پاکستان
ڈاکٹر صاحب ستاسو دا غږ سیده یا سیگنل کې ما خل مسله راغه، بخښنه غواړو که تاسو ته تکلیف نه وي. موږ ته احساس دی که دا سیگنل لږ ځای بدل کړي نو زه به بیا تاسو ته تر غوڅ تاسو ځای بدلوي زه به ډاکټر سرفراز صاحب ته ورسم. په لاین را ډاکټر صاحب ستاسو اجازه راکوئ، زه ډاکټر سرفراز صاحب راته په انتظار دی چې بیا زه بیا تاسو ته راسم، بیا به دا خبره پوره کړو. ڈاکٹر سرفراز صاحب ستاسو بار المخ غږ نه راتلی. سوال دا و چې ڈاکٹر شهریار صاحب دا وایي چې د پاکستان او د روس وجه دا ده چې د روس پاکستان او امریکې تعلقات لږ څه سم نه دي، خراب دي، نو اوس دا د روس طرف ته پاکستان تللی دی. او بله وجه دا ده چې د روس بیا دا ضرورت لري چې علاقایي طاقت په تور باندې ځان دغه کې په افغانستان او پاکستان په دې تناظر کې د پاکستان ضرورت دی. ستاسو په خیال له دې علاوه هم د پاکستان او روس د نزدېکت نورې وجه شته؟
وجوہات خود ہم دکا دی اور پاکستان جی نے ہمیشہ کوشش نہ کرے دے کہ دے روس استعمال کی امریکی خلاف. تاریخ زموں دا وئی کہ روس جی دے اول ول تلو پاکستانی وزیر اعظم روس پدے امریکی تترے ہو جوے تھا نو دے تا پاکستان کی نن سما وئی لکھی گی اسٹریٹجک شفٹ. اسٹریٹجک شفٹ مطلب دا دے کہ امریکی سره تعلقات خراب دی نو چین اور روس سره تعلقات ٹکا او سلا ٹکا والی چې افغانستان کے معاملات چې دي د دې ټیک نه دی بل سره. نو امریکا چې دې هغه افغانستان کے قوت هغه موجود دی او پاکستان چې دې هغه د امریکې خلاف چې دې کم دا افغانستان حکومت خلاف کم کسان جنگی کی هغه سره مرستیال او ماضی کے نو دې حالات او دلاسا پاکستان چې دنیا کې یوازې شوی دی او هغې باندې مختلف بندیزونه هم لګېدلې دي. نو پاکستان دا ایسولیشن ځان نه ماتول غواړي او دې دپاره هغه ځان روس ته نږدې کوي. روس پاکستان کې کم مفادات لرلی شي نو هغه دا ده چې پاکستان کې انرژي خصوصا ګیس چې دی هغه کم ده او روس چې دی هغه پاکستان ته سپلای کولی شي. دې دپاره څه معاهدې شوي دي خو عملي شکل یې نشته. دې نه علاوه پاکستان چې دی د وسلو یو لوی خریدار ملک دی او روس چې دی هغه وسلې چې دی خرڅوي. خو ښکاري دا چې پاکستان سره هغه هارډ کرنسي وس نشته چې کم باندې به هغه روسیان یا بل چا نه پ چې دی وسلې واغستې شي. نو ما له دا ښکاري چې روسیان چې دی پاکستان طرف ته ګوري خو ضرور، خو هغه ډېر کوشش دي، محتاط دي، دا نه غواړي چې هغه پاکستان هغې بیا استعمال کړي. بل پاکستان کې دننه چې کم خلک دی هغه هم دې باره کې ډېر زیات فکرمند دي. ولې چې پاکستان چې دی بین الاقوامي چې کوم جنګونه وي د لویو طاقتونو هغې کې ځان چې دی کله وړاندې کړي د دې واکداران نو هغې سره دې وطن له ډېره لویه تباهي راځي. که تاسو ګورئ نو کله افغانستان کې شوروي سره جګړه کوله امریکې نو پاکستان هم هغې سره مرستیال او هغې د لاسه دې وطن کې لویه تباهي راغله. بیا 2001 نه پس چې دی کله افغانستان کې امریکې حملې کولې نو هغې د لاسه پاکستان کې ترهګیري او چې دې انتها پسندی ډېره سوا شو او د ملک معیشت هم خراب شو. نو بجای دې چې بین الاقوامي رایولري چې وي هغې ته پیراډایم شفټ وکړی شي او د یو ملک ملګرتیا په ځای بل ملک سره ملګرتیا وکړي او دې علاقې کې جګړه جاری وساتلی شي هغې په ځای پیراډایم شفټ دا پکار چې د خپلو خلکو مفادات د خپل وطن او د خطې مفاداتو خیال دې وکړی شي، دلته امن راوستو کوشش وکړی شي، دلته چې دی چې کم خلک بېکوره شوی دی د هغې بحالي دې وشي، دلته چې دی یو بل ملکونو سره ګاونډي ملکونو سره هېوادونو سره ښه تعلقات جوړ کړی شي، دا د خطې د بهر ملکونو نه چې دی د هغې د چپکلش نه او کشمکش نه دا آزاد کړی شي، دا کېدی شي زیات به ښه وي.
ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه کوم، بیا به ډاکټر شهریار صاحب ته ځم. ستاسو په خیال باندې لکه ډاکټر شهریار صاحب هم وویل چې پخوا دوه بلاک و، یو د امریکا په مشرق کې و بل د سویت یونین و چې روس بهرحال مخکښ هېواد هغه و، دا ماضی کې پاکستان او د سوویت یونین په شکل کې لرو سره کم یو دغه پاتې سوی د ماضی هغه په دې اوس تعلقاتو کې یو څه اثر کولای سي کنه ماضی ماضی دا هیوادونه دا هیر کې او خبره پر مخ یوسي کنه هغه هم پر ذهنونو یو چاپ لري بیا په پالیسیانو
نو عموما خو هیوادونه چې داغي مفادات مستقل وي داغي دوستانه یا دشمنانه مستقل نه وي دا بین الاقوامی تعلقاتو کی اولا خبر ادا خو کلا چې د پاکستان شوروی اتحاد خلاف ودریدل او امریکای سره ناغي نه صرف سویتین له توانو کو افغان افغانستان له توانو کو بلکې پاکستان له امډیر له توان نه راوستي دي کې دې شي پاکستان ځینی کسان دا چې کم جرنیلان او کم چې هغه خلکو لکه ضیاءالحق چې هغه ووټ نشو ګټلی هغه په زور باندې حکومت نیولو هغه کسبه خلکو له خو فائدہ وی لا یا مشرف له په 2001 دا بس فائدہ وی خو عام ولس دې کې ډېرې ګټې نه دي کړې نو ځکه ولس دې خبر دا ډېر زیات په تکلیف په نظر ګوري او دې ته ګوري چې دا یو قسمه داغي خلاف سازش دې د نورو ملکونو سره تعلقات په دې بنیاد جوړول چې یو څو کسان ته فائدہ ورسي او وطن پکې وران شي نو ما خیال دي داسې رسوم خپل چې دې محتاط دي اوبه چرتم دا نه غواړي چې پاکستان چې دې روس د امریکای خلاف استعمال کیږي د نور طاقتونو خلاف استعمال کی هغه تجارت کی دلچسپی لرلی شي هغه خپل تیل یا ګیس ایکسپورټ کولو کی یا بجلی ایکسپورټ کولو کی یا انویسټمنٹ کولو کی یا پاکستان سره دو طرفه بنیادو باندې تجارت کی زیاده دلچسپی لري او ورسره ورسره افغانستان کی اغم امن غواړي اغم ترهګيري یا دهشتګردي نه واړي ولې چې کالت ترهګيري یا دهشتګردي زیات شي نو هغه خو به د سنټرل ایشیا ملکون تم خوري دي شي او روس کې چې مسلمانان هم دي هغه تم خوري دي شي دا غوډیر محتاط ایمان به خیال چې هغه به د دې قسمت
کې راځي ډاکټر تاسو سره اعظم او بس لږ وخت پاته دی 10 منټه کنو را سره پاته سي نو بیا به بحث سره غونډو ډاکټر شریار صاحب ډاکټر سرفراز صاحب خبر وکاو ډیره مهمه خبره ای وکړه چې کم نړیواله سیالي وي د هیوادونو ترمنز لکه په خوا د سویټوین او امریکا او غرب ترمنز ولا او اوس بیا د امریکا او د روس ترمنز لکه تاسو ذکر وکړئ ګورجستان شام او په مختلفو ځایونو کې نو پاکستان چې کله د رنګ جګړې ته د دواړو له جګړې څخه یو फायदा اخی دا کوي نو ډاکټر صاحب وایز د دې د پاکستان د پاره داخلي تاوان ډیر دی نو پاکستان پر ځای د دې د دوه غټو دشمنانو څخه ګټه واخلي ځان ته یو داسې تګلارې جوړه کی چې هغه په دې جګړه کې شکیل نسی خپل داخلي حالات هم سم سي تاسو په دې نړیوالو اړیکو یا ایار کې دا رنګ تعلقاتو جوړولو کې بلکم ماډل کېدلای شي کنه هم دغه ماډل ګټور وي
او زه خو جی ډاکټر سفرا صاحب سره په دې خبره کې بالکل اتفاق کوم خو زه دا زیاته کوم چې پاکستان د اوس خو د نړۍ په دوو کمپونو کې په حال نه ده نو نړیواله سیالي د دې ته نشم ویل د منطقي سیالي ویل شم چې کومه منطقه کومه چې کومه علاقه ده کومه چې د روس نه غیر چاپیره په دې کې په هر حال روس غواړي چې خپل اثر رسوخ سیوا کی او یا بحال کړي او دغه ځکه د امریکای چونکه خپل اثر او توخ تغیر ماتیدونه پس د سوویت یونین د ماتیدونه پس جوړ کړو هغه دوی ختمول غواړي نو دغه یو علاقایي سیالي خوشتا خو نړیوال طاقت روس نه دی او نه نړیوال سیالي شته دی البته د علاقې شته دی په دې علاقې کې به پاکستان د ډاکټر صاحب خبره صحیح و چې پاکستان به کوشش دا کوي چې د روس ته ګټه پورته کړي خو روس تاسو یو سوال لاغوی نه دام کړو زبا پای کوم زیاته کوم چې یاره هغه سوویت یونین سره چې کوم د پاکستان تعلق پاتې شو یا دښمنی داغه په پای په ذهنونو چا پوګیو کوي دا څه کې دی شي ځکه چې دوی ته موږ دا وجو ارګنایزیشن هیستوري مو وي د یو علاقې د یو ملک پای کې چې کوم اداري وي کوم چې داغوی خارجه پالیسی جوړوي دا یې خپل یو یاداشت کوم لري اغه یاداش کې هغه اداري دلې چې پاکستان په مازه کې چې کم دین او د امریکای ملګرتیا کړې و او د شک په نظر به د پاکستان ګامونو ته ګوري هغه او هغه به صرف خپل مفاد باندې فوکس کول غواړي که تاسو وښ هم وګورئ نو کوم چې دا غوي ملاقاتونه شوی نه هغه زیات تر د عسکر په منځ کې شوی دي عسکري مشرانو په منځ کې شوی دي دا غوي دا کوشش د روس چې د پاکستان د عسکري دارو سره یا عسکري تعلقات زیات ختي ځکه چې دا غوي کم دلته کې مفادات دي هغه د عسکري مفادات زیات دي زما خبره ده چې پاکستان د هغه د روس د ټکنالوژي نه دومره فائدہ نشي چې ته ولغي وجه دا ده چې پاکستان سره دومره بجټ نشته چې هغه وسله واخلي کوم چې دی وختل غواړي د روس نه یا د بل روس موږ دا امید نشو لرلی چې روس په د پاکستان یو داسې فورن داسې اتحادي جوړ شي کہ پا اقوام متحدہ کے یا پنور فورمون کے بعد پاکستان پستر اتری گی آگا پوزیشن کہ روس اور پاکستان اتحاد رکھے گلے دے یا بدے ارسی دا با وقت متعین کی پدے کے بعد امریکی دا کردار ہم گورو د امریکی سری او د چین سری او دی ملکونو سره موږ په کم زاویه خپل تعلقات جوړو ځکه چې هغه ډېره ضروري ده صرف سټریټیجیکي نو زه نه ګورم چې دا به ډېر زیات ډېر پاوي څنګه چې زموږ امریکی سره سټریټیجیکي وي
صحیح مننه ډاکټر صاحب زه یو بل پوښتنې ته بم راځم خو ډاکټر سرفراز صاحب ته زما ډاکټر صاحب تاسو سرفراز صاحب د چاینا هم یو ډېر لوی رول دی او په چین او بیا به موږ هغه ځای ته لاړ شو چې په یو شکل نه شکل کې چاینا او امریکا په ځینو ځایو کې یو بل ته سیالي کوي او پاکستان خو بهرحال د چین ته ډېر زیات نږدې دی چې بیا روس ته هم نږدې کېږي د چین د پاکستان او د روس پر تعلقاتو باندې بایا زړه به ورته خوشاله کیږي نه ځینې شک به لري یا به دا ملاتړ کوي یعنی د چین په دې حواله باندې به کوم یو بیهیویر یا سلوک یا رویه راځي
لوخکاری خدا سے چې فلحال د چین او روس منځ کې د سی واضح تضادات نشته بل پاکستان سره چې کوم معاملات دي د چین یا د روس هغه کې خپل هم تضادات نشته ولی چې چین خو بنیادی طور باندې داغه گیس او تیل پکار دی او هغه فینشت گوز چې سامان تیار چې کومه سره دی هغه بل ملکون ته لیږي او خرڅوي نو هغه کې د چین ته چې کوم گیس او تیل روس او داغه الای ملکونه دي چې هغه ورکول شي او روس هغه کې خند نه چي نو ځکه د چین او د روس تعلقات مستقبل کې هم د سید هغه کې څه تفاوت یا ستزاد نخکاری او بل په ولې چې روس خپل د سید ستیار مال سوای وصلو نه داسې نشته اگر پاکستان تا خرسول غواڑی نو زکا چی دے داغے مقابلہ دا چین سرا نشتا او کم زینی لگا جازونا تندر جازونا پاکستان کی جوئی گی او اگر کی با کم انجن لگے دو اگر با روسے ہو خو اگر دا چین پا لائسنس باندے رات لو پا کم ماندے روسے تر ازاتم کولو واس پاکستان اگر سرا براراست خبر ہے کئی روس سرا چی اگر با اولا دا تندر دا پارا کم انجن دے روسی ساختا اگر باگی نا براراست تخلید اگر اختلاف با هم ختم کړی شي او بلک خبرې دې پوری دي چې پاکستان کې دنه انویسټمنٹ کا کوي پایپ لائن جوړولو کې نو هغه کوم روسیان همیشه پایپ لائن جوړولو کې مشهور دي نور مغربي ملکونو نه علاوه او چین بغواړي چې ته پایپ لائن جوړول وي نو هغه کې روس پاکستان له مدد کوي د تیل یا د ګیسو پایپ لائن او هغه چین تر تین تم رسی یا دور غونډي ملکونو تر رسی نو هغه باندې هغه ته اعتراض نه وتا فی الحال روس او چین آپس کی تضادات دخکاری نہ خپل آپس کی چدے اور نہ پاکستان پالی سے بارہ کے بلکہ دا کمپلیمنٹ دخکاری ندی نتیجہ بداوی چې یو کم بلاک کم جوڑے دے شی اگر ما غسیم چی کلا پا پاکستان باندے روس ہم مکمل اعتبارو کی او چین ہم مکمل اعتبارو کی خصوصا تراہگیری خلاف کم سیاست دے بولی چی دا پاکستان ٹریک ریکارڈ چی دے اگر دیر خان ندے تراہگیری
ہم دیگا پشتنی تا برازم ڈاکٹر سے ہم دیگا دیر مهمه پشتنی تاسو خپل دا نکتر اپورت کس داز جلا بیا پشتنی کم لطاو زخا کستاسو اجازه وی زبا بس ڈاکٹر شریار سے بتاورسم بیا بتاو ستراسم ڈاکٹر سے شریار من نه ډیره ډاکټر صاحب ډاکټر شریار صاحب یو بل خبره دا چې پاکستان چې کله خپل خارجه پالیسی جوړی په ظاهره باندې خصوصا د منطقې په حواله باندې هندوستان په ذهن کې نیسي او بیا دا هغه په حساب باندې جوړی خو موږ بل خوا ته وګورو د روس او د هندوستان په یو کې ډېر ښه تعلقات یعنی سویت یونین په وختو کې ډېر ښه تعلقات بیا هم پاتې سوي دي تر ډېره حده پورې دغه یعنی د هندوستان او د روس کوم تعلق دی چې اوس هندوستان هم امریکې خوا ته لږ خاشه ور نږدې کېږي له روسه پرې کېږي د دې هم یو رول پاکستان د دې په تناظر کې یو خبره سته کنه
زما دا نظر دی چې کله هغه بلاکونو سیستم ختم شو او هغه یخ جنگ ختم شو نو د دنیا د هغه د دنیا پاره کې به داسې موږ چې دا انخته یو بل سره په دوو بلاکونو کې هغه نه اوس آزاد شوې ده هغه آزادې سره هغه ملکونه کم چې مخکې د بلاک له وجې مجبور وو چې هغه به یا د روس سره یا به هغه دا امریکی سر اغوی تازادی ملو شو اغیق پل خارجیہ پالیسی دا اغیق مطابق بدلی ہم کرے ہندوستان چکم دی اغوی ہم بدل کرلا و اغوی چکم دینا دا امریکی سر تعلق خوکو او پا اغوی بانے چی روس دمرا بد ندی جرنی روس و طرق پل د خپل تعلقات له دوام ورکوي. دغه سه پاکستان تم یو موقع په لاس ورغلی دا چې هغه ملکونه سره دا چونکه دیوس آزاد شوی دی دا هغه بلاک سیستم نه، نو پاکستان دا کولی شي چې هغه نور ملکونه سره وکړي. ہندوستان سرا تعلق کی کم دے یا دا روس پر نظر کے زمان نہ دے خیال چے اغبا سدوم نلوی سیکٹر ہوئی پا دے تعلقات دے لگا دے پاکستان ہو سو یوازے ہوم دے اور پاکستان ہوا رہی کی دے سرا کم طاقتوں نے دے کم از کم دے علاقے چین روس دا دے سرا ملگری شی اور دا ہوئی پشکر کے دوی تا یو پروٹیکشن ملو شی یا توازن جوڑ کی دے خپل خارجہ پالیسے کے.
صحیح ڈاکٹر صاحب ډیر مننه. ډاکټر صاحب پراسب ډاکټر صاحب خې د هندستان اړخ وڅېړلې، تاسو په خیال باندې لکه تاسو یو خبره ذکر وکړي ځکه چې پاکستان په نړۍ کې ډیر زیات اعتراض وي په نور شانو به باید نه وي کېدای شي نه وي، خو پر دې باندې ډیر اعتراض دی چې دلته حافظ سعید، دلته افغان طالبان، دلته خپل پاکستان کې طالبان، دماکي انتیاګری او دا ټولې کیسې یا خو الزام یا نه الزام یا رشتہ یا دروغ، بہرحال دا یو چہرہ پاکستان غ په شکل نه شکل کی جوړ کړل شوی یا جوړ شوی دا چکلر روس سره تعلق ساتي یا له چین سره دا تعلق ساتي او پاکستان یو شفټ ورکی خپل تعلقات ته، دا فیکٹر به یعنی پاکستان به هم دغه سی دا چہرہ بدلول غواړي کنه هم له دې چہرې سره له روس سره هم ځان ایڈجسٹ کولای سی او له چاینا سره هم او له نورو سره هم.
نہ زمان دے خیال ولی چی چین کی چکم مسلم تراہگر دی مسلمانان پا ایسٹرن ترکستان کے آگے اڈے افغانستان کے اور پاکستان قبائلی علاقوں کے ٹائم کے نقش رہے رہے اور ذنی کسان چکم چینی حکومت التے نولی ہو آگے داول چیلا ٹریننگ چکم مرکڑے آگا خلق دے چکم تنظیموں تاسو نمونو آغشت آگے کی دینی تنظیموں نمو دا کشان دا روس کی دننا اور سابقہ سوویت یونین کی دننا ہم دا پاکستان کی کم تنظیموں یا افغانستان کی کم تا اگر تنظیموں نمو آگی علتے خپلے رابطے لرلے نو روس مم چرتا نواری اور چین مم دا نواری چی علاقے کی داغی ملک تا دننا یا داغی گاونڈی حوادن تا حوادن تا چیدے آترہ گیری اور انتہا پسندی لارشی کتاسو کتلی ازبکستان ډیر زیات چې د سخت پالیسی د ترهګری او انتها پسندی خلاف او تاجکستان یو ټیم کې د ترهګری د لاس ډیر مشکل سره دوچار شو او هغه بیا روسانو مدد سره یې صورتحال نه راوته دي او یې دوباره نو به غواړي چې دا قسمه صورتحال سره دوچار شي. نو ما خیال دا دی چې روس او چین کو پاکستان سره تعلق ساتي او پاکستان هم کدي سره تعلق ساتل غواړي نو دا نه دابه شي دا فکر دی چې امریکا دشمنی کې به هغه د پاکستان هغه قسمه تنظیمونه چې هغه ہند سرا یا افغانستان سرا یا سنکلیشیا سرا چدے التے تاگیری یا دہشت گردی خرول و کوشش بازی کی کرے یا اس کرے جداری مخنی میں نہ کی گی نو دا با پاکستان باندھے یو خا اثر بھی چین و دروس غدلتے آگاہ پاکستان سرا کوآپریشن کی دتراہگیری خلاف اور دہشت گردی خلاف اور قطع سے قتل کم سودا اول روسیانو سرا دا پاکستان فوجی آلات و اکوپمنٹ دلا سشویرا ناغم ایم آئی ہیلی کاپٹر ہی دی چکم با بنیادی طور باندھے تراہگیری خلاف استعمال ہی گی خبر شویدہ. نو مانا دے خیال پاکستان یو جمہوری پاکستان یو چدے اور یو ماڈریٹ پاکستان یو تراگری نا پاک پاکستان اور افغانستان آگاہ دا چین اور درست پا مفاد کی دے واغی بھی نہ ہوڑی چے پاکستان چدے آگاہ پدی لارا باندے چے کم دا تراگری مدد کو لے لارے آگے طرف تب آگاہ پاکستان انکرج کئی ساسی بھی شکے دے.
صحیح ڈاکٹر شہریار صاحب ستاسو مننا، ڈاکٹر سرفراز صاحب ستاسو مننا، وقت ختم سو او ستاسو مننا چے پدی باس کی شو وقت او شرواز ارتغاڑو ڈاکٹر صاحب ستاسو سرفراز صاحب او ڈاکٹر شہریار صاحب پمخم شاہ شرواز شاہ وقت خدای پامان هم لدی سره د مشال تورانه لاندې بحث پات ورسېدې پمخم شاہ.
زندگی او سکون غواړو، زندگی او سکون غواړو، زندگی او قتل غارو